سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین دوه بجې شوي. د دې پروګرام زیاتره برخه د ازادۍ په چپو کې پروګرام ته ځنګړې شوې ده، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په ټوله نړۍ کې ډیموکراسي د شاته تګ په حال کې ده. انتونی ګوترش نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي رسنیز کارکوونکي له سانسور، توقیف او فزیکي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ګوترش زیاته کړې چې له آزادو مطبوعاتو پرته ډیموکراسي دوام نشي کولی. نن د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې په نړۍ کې د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار کوي چې په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان پر ازادۍ اکړی تنګ شوې ده. طالبان بیا وایي د بیان ازادۍ ته ژمن دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تازه ویلي وو افغانستان کې خبریالان او رسنیز کارکوونکي له خپل سره توقیف او ځورونې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خلکو نړیوال پروګرام وایي د بشري مرستو مؤسسو له هیڅ چا د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د خلکو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایانت وحیدالله امانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې بر خپل ټویټر پاڼه یې خپور کړی ویلي ځینې کسان په فیسبوک او واټس اپ کې شته چې غواړي داسې وښيي چې ګواکې له ډبلیو ایف پی سره کار کوي. دا ډول پیغامونه جالي دي او د نوم ثبتولو کومې فورمې چې دوی شریکې کړي هغه هم چالي دي. د خوړو نړیوال پروګرام الله خوال رسنیو لکه واتس اپ او فیسبوک د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د خلکو د نوم ثبتولو یا تماس نیولو په خطر کار نه اخلي. تر دې وړاندې په خوال رسنیو کې په خبر شوي پیغام کې د خوړو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانیو په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوم لیکنې غوښتنه شوې وه. د بریتانیا د دویم ملکې الزابت د تدفین مراسمو ته د افغانستان په شمول د څو هیوادونو چارواکي نه دی بلل شوي. په دې مراسمو کې چې د دوشنبه په ورځ به په لندن کې ترسره کیږي د افغانستان ترڅنګ سوریه، میانمار، بلاروس او روسیه ته بلنه نه ده ورکړل شوې. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 2022 نړیوال شلوریز جام ته افغان لوبډلې اعلان کړی ده. کرکټ بورډ سات مخکې په یو اعلامیه کې لیکلي چې په نوملړ کې محمد نبی لوبډل مشر، نجیب الله زدران برس، سیال عبد المشر، رحمان الله گربز وکټ ساتونکي او حضرت الله زازی، ابراهیم صدران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم اصافی شامل دي. همدارس شریف الدین اشرف، رحمت شاه، گلبدین نائب او افسر زازی د احتیاطي لوپاړو په توګه ټاکل شوی دي. د یادونه وړ ده چې د راتلونکو شلوریز نړیوال جام په الف ګروپ کې افغانستان، نیوزیلند، انګلستان او استرالیا لوبډلې موجود دي چې دوه نورې به ورته نه لومړی پړاو څخه لرموي. د غراز د یادو سیالیو په بی ګروپ کې هندوستان، بنگلاديش، پاکستان او سویلي افریقا لوبډلې ځای پر ځای شوې دي چې یاد ګروپ ته به هم دوه نورې لوبډلې له لومړي پړاو راځي. یادې سیالۍ د راتلونکي اکتوبر میاشتې پر 18مه د استرالیا په کوربتو پیلېږي چې د نومبر میاشتې تر 14مې نیټې پورې به دوام مومي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله من یم خو سیزه صفی الله ستانکزای مو د ازادي په سپو کې خبرونه ته خراغلاست ویم. تخنیکی چاره سید عبدالقادر جلالوف مختوری. امریکا متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر به ډیر ژر د افغان وجهي صندوق له لارې دوی ته ور وګرځوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس د سپتمبر په 14مه د یوې خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې دا شتمني به سویس ته انتقال کړي او طالبان به ورته لاسرسی ونه لري.
طالبان د دې مالی میکانیزم برخه نه دي او د پیسو ازادېدل د افغانانو په ګټه دي. له دې شتمنیو به په واضح توګه ساتنه کیږي او له بې ځایه مصرف او ناوړه استفادې څخه د ساتنې لپاره به یې تفتیش کیږي.
په دې سربیره امریکا ژمنه ښودلې چې د دې شتمنیو د آزادولو تر څنګ له عامو افغانانو سره د $1 میلیارد بشري مرستو په برخه کې هم له نړیوال بانک او آسیایي پراختیایي بانک سره کار روان کړی دی. د پروګرام په اوله برخه کې په همدې موضوع غږیږو. دویمه موضوع مو د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا وروستۍ ناسته ده، چېرته چې د ملګرو ملتونو راپورتر ریچارډ بینیت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښوده. د پروګرام میلمانه مو دی ښاغلی محمد عمر داودزی په پاکستان کې د افغانستان مخکینی سفیر او افغان سیاستوال، او ښاغلی ابوالاحرار رامزپور د بشري حقونو فعال او د نړیوالو چارو شنونکی. له آغلی شکری بارکزی مو هم دعوت کړی دی چې په دغه پروګرام کې راسره ګډون وکړي. په ناروې کې د افغانستان مخکینی سفیر او د حقونو فعال چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په وروستۍ ناسته کې هم حضور درلود، هغوی به هم په څو شیبو کې له موږ سره وصل شي. خو مخکې له دې چې د پروګرام لومړی پوښتنه له ښاغلي داودزی وکړم، د پیسو د آزادېدو په ارتباط باندې د بورد د یو ټاکل شوي غړي ښاغلي ډاکټر انوارالحق احدي لنډه مرکه به تاسو ته خپره کړو.
او زه د دغه نوي صندوق چې جوړ سوی دی دا د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د معتمدینو د هیئت غړی ما، او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي، او دلته په امریکا کې خطر د دې وسی په دې باندې هم دعوا وسی.
ډاکټر صاحب احدی، یو شمېر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشري مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزوري شي، دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې که چېرته د طالبانو حکومت یې ورنه کړي بیا په هغه صورت سره کېدای سي له دې نه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کېږي، د بشري کومکونه ښه که ډېر فوق العاده حاد یو شی وسیږي نو په هغه صورت سره کامل ردول به چې د غلط وسیږي، ول دا پیسې د هغه لپاره دي، د پولي د افغانستان د پولي چارو لپاره دي چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسی استفاده وسی. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپل ځان ته $1,414 میلیون ایسه ده بین المللي مؤسسات ته ورکړي، او آسیایي بانک او جهاني بانک هم سده $1 میلیارد پورې سده هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که به په امریکا کې ساتل کیږي؟
هغه نورې پیسې لا تروسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي، د محکمې حکم سره واخلاصه په اساس باندې به بیا ورباندې تصمیم ونیول شي.
سویس ته د افغانستان بانک د کنګل شوو شتمنیو د انتقال پر سر د څار او د ټاکل شوي بورد یو افغان غړي ډاکټر انوارالحق احدي خبرې مو واورېدلې. ښاغلی داودزی، اوله پوښتنه له تاسو کوم، د امریکا د دغې وروستۍ پریکړې په تړاو د تاسو نظر څه دی؟ په څه حالاتو کې دغه پیسې سویس ته انتقالوي؟ غواړي څه ثابته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تخنیکی همکارانو ته اوریدونکو ته سلامونه په وړاندې کولو سره، او دا هم یو مهمه خبره ده، اما ډیره مهمه د طالبانو لپاره نه ده، د افغانستان لپاره مهمه خبره ده. د پیسو موقعیت بدل شو او د پیسو مدیریت بدل شو. ما په فکر باندې ډیر لوی تحول نه دی، ځکه مدیریت د لحاظ هم بیا هم د امریکا قبضې نه نه دي وتلي. سویس باندې امریکا کنټرول لري، بینالمللي کانال کې دي، دا یا په بل عبارت د طالبان اختیار کې نه دي، هغوی ترې استفاده نه شي کولی. له ډیر وخت نه بینالمللي ټولنه په دوه رایې کې واقع ده، یو خوانه نه غواړي چې طالبان سره کومک وکړي، خو بل خوانه نه غواړي چې د افغانستان د خلکو مشکلات ډیر شي. نو دا پیسې ځکه انتقال کړي چې په هغه حالاتو کې چې اشد ضرورت وي د افغانستان خلکو ته، یا منحیث د مملکت افغانستان ته، نه منحیث د دولت یا حکومت، په هغه حالاتو کې د دین استفاده وشي. یو وخت چې په دې کې زه ضروري ګڼم چې یاده وري کوم، دا پیسې خو بانکي دا هر کال ګټه راوړي، نو هغه ځینې مصارف د عضویتو د عاجلو دغه هغه هغه ګټې نه م کور کېږي، ګټې نه مصرفولی شي. نو دا یو ښه تحول دی، خو دومره ښه نه دی چې طالبان ورته خوشاله شي. د منې د افغانستان خلکو خو خبر ده چې ورته خوشاله شو چې یو قدم حداقل نږدې شو، چون هغه معتمدین یا مدیران حداقل 50% افغانان دي، څلور نفری ګروپ د معتمدینو کې دوه افغانان دي چې حاجی صاحب چې پخوانی د مالی وزیر و هغه په دې مواردو کې ډېر وارد سړی دی او ټینګ افغاني احساس لري، ابل ور نه پېژنم، هغه هم همدغسې دی حتما. نو دا هم ښه خبر ده چې نیم کله د افغانانو مدیریت ته ورغی.
بله، مننه کوم. د سویس د بهرنی چارو فدرالي ادارې اف ډی ای هم ویلي دي چې ټینګار کړی دی چې د افغانستان بانک کولی شي په اوږد مهال کې د دې پیسو نه استفاده وکړي، خو دا به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته شي. په همدې ارتباط ځینو رسنیو له هغې ډلې سی این این لیکلي چې بالاخره دغه پیسې افغانستان بانک ته انتقالیږي په آخر سر کې، مګر همدغه دوه شرطونه دوی هم یاد کړي چې یاوې د بانک مسؤلانه مدیریت دی او بلې دا یقین ورکول چې دا پیسې به ترهګرو او مجرمو ډلو ته په لاس نه ورځي. ښاغلی رامسپور، غواړم له تاسو وپوښتم چې څومره ممکنه ده طالبان دغه ډاډ ورکړی شي چې هم به بانک په مسؤلانه توګه مدیریت کوي او هم به دا یقیني کوي چې پیسې به ترهګرو ته نه ورځي. دغه حقیقت ته په کتو چې څه وخت مخکې د القاعدې مشر کسام طالبان نه تاییدی تر اوسه پورې په کابل کې د امریکا په برید کې ووژل شو.
زه هم په خپل وار تاسو ته محترم داوزای صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. او په سر کې خدا باید عرض کوم چې متاسفانه زه ډیر خوشبین نه یم چې دا پیسې د امریکایي بانکونو څخه یا د ریزرو بانک څخه سویس صندوق ته انتقال کیږي. دا زما په هند د افغانانو په ګټه نه دي، ځکه چې دا پیسې د افغانستان د پیسو ملي پشتوانه وو او دا باید هر څه هلته ساتل شوی وای او دا به نور لارې چې هلته موجودی چې مثلا د ریزرو پیسې بانکونو کې ایښودل کیږي د هغې نه ګټه هم راسته راځي. همغه رقم چې مخکې داوزای صاحب هم اشاره وکړل، دا هم افغانستان ته او هم افغانستان ولس ته ګټور وو، خو متاسفانه د افغانستان ولس نن سبا په خپل سرنوشت باندې حاکم نه دي او د دوی شتون په ټولو هغه تصمیمونو چې بهر کې نیول کیږي متاسفانه هیڅ نقش نه لري. دغه پیسې انتقال سویس ته د کارپوهانو له هنده دا تورم زیاتوي. که چیرې دغه پیسې نه افغانستان استفاده وکړي او پیسې چاپ شي، دا به بانکي تورم زیاتوي افغانستان کې. دا د اقتصادپوهانو نظر ده او دا چې په دې کې افغانان هم ګډون لري په نظارتي بورډ کې دا ښه خبره ده، خو متاسفانه هغه وخت چې دغه کسان په افغانستان کې حاکم وو او افغانستان کې قدرت هم درلود، د موږ اقتصادي وضعیت ډېر ښه نه و. هغه وخت هم د په میلیارډو ډالر کرپشن افغانستان کې موجود و. یو بیلګې د ګمرکاتو عواید ده، طالبان په یو کال کې 1.15 میلیارډ ګمرکي عواید ترلاسه کړي دي، حالاندا چې په عین وخت کې د جمهوریت په وخت کې 3.8 میلیارډ ډالر ترلاسه شوی وو. 3 میلیارډ تاسو وګورئ او 1.15 میلیارډ تاسو وګورئ، نو دا خپله دا ښیي چې په هغه وخت کې فساد ډېر وو. او دا هم ښیي چې خوشبختانه افغانستان نن سبا په خپل عوایدو باندې متکی شوی دی تر دې کچه پورې. مثلا سږ کال که چیرې موږ او تاسو ملي بودیجه ته تصویر شو، دا بودیجه طالبان سره له دې چې دوی ډېر مسلکي هم نه دي او دا بودیجه دوی تصویر کړی دی، 2.1 میلیارډ افغانۍ دوی بودیجه تصویر کړی دی چې تقریبا له دې نه 1.6 میلیارډ افغانۍ د ملي عوایدو څخه دوی ترلاسه کولی شي. او نور عواید هم دوی لري چې دا عواید هم کشیر اضافه شي کیدای شي دوی دغه بودیجه مکمل د ملي عوایدو څخه پوره شي. دغه د پیسې انتقال باندې زه ډیر خوشبین نه یم، اقتصادي کارپوهان هم خوشبین نه دي، دا د افغانستان په ګټه نه دی. او د حدیث د خبرو په ارتباط باید عرض وکړم چې د امریکای محکمه هغه په یو مرحله کې د وروستي وختونو کې دا فیصله وکړ چې امریکایان حق نه لري چې د افغانستان د دغه ریزرو پیسې څخه دوی د 1 سپتمبر د قربانیانو په ارتباط استفاده وکي او دوی ته تاوان ورکړي. دا فیصله شوی ده کله چې حادثه په دې کې په جریان کې نه وي. او بل مسله هم دا ده چې د بین المللي سازمانونو عقل او زوات دومره زیات نه دي چې افغانان حتما هغه باید دغه پیسې څخه ورکړي. دا پیسې د افغانستان بانک د پښتوانی په تفصیل باید وساتل شي او دا باید حیف مایل ونسی. په دې کې ډیر نگرانی نن سبا موجود دي.
بله، ښاغلی رامسپور، د بهرنیو چارو وزارت ویان د امریکا نیت پرایس وویل چې د همدغې د تاسو خبره حیف مایل یا د بې ځایه مصرف ارتباط باندې دوی ډیر قوي څارونکي لري او نه پرېږدي یا اجازه نه ورکوي چې دغه مسله داسې وشي چې آیفون مایل شي یا په بل رقم مصرف شي. البته دا ډاډ امریکایي چارواکو ورکړی دی، مګر په هر صورت ښاغلی داودزی له تاسو نه هم غواړم وپوښتم چې اوس خو دغه پیسې امریکا سویس ته لیږي. ښاغلی هادیم وویل چې په ځینو ډېرو خاصو حالاتو کې کیدای شي دغه پیسې راووځي، او د سویس ادارې هم ویلي چې دا به د افغانستان بانک ته بالاخره په هغو شرطونو ورکول کیږي چې مخکې مې یادونه وکړله. مګر فکر نه کوي د افغانستان اوسني حالات تر دې نور نشي خاص کېدلی. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس نږدې 15 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. په دې کې هاده لوږه هم شته چې ماشومان هم پکې زیات دي، او خلک د لوږې له لاسه مري په اکثرو ځایونو کې. څه فکر کوي، حالات تر دې هم خاص کېدای شي په افغانستان کې؟
حالات خو خاص دي، په دې کې شک نشته، ډېر خراب دي حالات، خلک ډېر پتنګ دي، ډېر مصیبتونه، ډېر مشکلات دي. خو هغې دپاره نورې لارې ضروري دي چې د بین المللي ټولنې سره رابطه ښه شي، هغوی تشویق شي چې کومک وکړي. اوس هم امریکایان، یوازې امریکا یعنی $1 میلیارد د غور لاندې لري چې همدا بشري مرستو ته ورکړي، او اروپایان هم لري. خو بیا هم هغه مرستې مشروطې په دې دي چې نفع طالبانو ته یا اسلامي امارت ته ونه رسیږي. نو هغه هم ډېر مشکل کار دی. دا د دراکې واقع د بین المللي ټولنه چې ډېر مشکل دی چې مرستې خلکو ته ورسي او طالبانو ته دا ګټه ونه رسیږي. اما دا پیسې دا بودیجه دا پخوا هم دغه شکل باندې وه، په مشکلو حالاتو یا اضطراری حالاتو کې مصرفېدلی، یا بعضې وخت بیرته اچول کېدی. په کې مثال په توګه کله چې د کابل بانک بحران راغی 2009-2010 کې، $600 میلیونه د همدغه پیسو نه راویستل شول د کابل بانک د نجات لپاره مصرف شو، چې بیا ځینې بیرته ور واچولې او هغه بیا بېله قصه ده. دلته اوس فعلا هغسې حالاتو کې خو دغه بورډ اجازه نه ورکړي، زه یقین لرم چې دا مصرف شي. خو داسې حالاتو کې لکه مثال په توګه اوس افغانۍ نوټونه زاړه شوي دي، او دا د نوټونو زړېدل دا په خپله د افغانۍ د بې ثباتۍ او د کمزورۍ باعث کیږي. اقتصاد ضعیفېږي، خلک کوشش کوي چې کلداره واخلي، ډالر واخلي، نو دا خو دوباره چاپ غواړي. دې چاپ دپاره فکر نه کوم چې طالبان دې بودیجه ولري، او دې کې دغه په دې هکله دې خپل منابعونه تخصیص ورکړي چې نوي دوټونه چاپ کړي. نو زه فکر کوم چې شاید همدغه بورډ د همدې بودیجه نه، د همدغه ذخیره یي نه، بودیجه نه د نوټونو د چاپ دپاره مصرف کړي، چې هغه بیرته بیا په کرنسۍ باندې، په پیسو باندې تاثیر غورځي، د افغانۍ په قوت باندې تاثیر غورځي، افغانۍ بیا هم په خپل یو حد ثبات کې پاتې کیږي. نو چې بیرته راوګرځم، دا همیشه زه چې اورم خلک د افغانستان د خلکو فعلي مصیبتونه او بشري مشکلات بیا د دې پیسو سره ربط ورکړي. دا دواړه ربط نه لري. دا پیسه خو اقتصادي پشتوانه ده، دا د پیسې پشتوانه ده. دا دې لپاره نه دي چې په دې غنم واخیستل شي، په دې اوړه واخیستل شي، یا په دې باندې داسې پروژې عملي شي چې خلکو ته کار پیدا شي. هغې دپاره نورې لارې دي چې باید ولټول شي، افغانستان بیرته یو نورمال حالت ته راشي. یو خبره ضروري ګڼم چې دا وری کوم، کله چې په دوحا کې خبرې روانې وي د افغانستان د دولت یعنی جمهوریت امریکایانو خپل مرسته یو په څلوره کم کړه، یعنی 15% کم کړه، 25% ته راورسوله. موږ چې پښتنه وکړه ویل چې موږ دا پکې دو چې د سولې نه بعد چې هغه اسلامي حکومت جوړېږي هغې سره به موږ 4-5 میلیارده ډالر یو ځایي مصرف کړو. او هغه وخت کې زما یادېږي تمرکز هم په دې و چې هغه ولسوالۍ چې د جنګ په بنا باندې د باسازي او انکشاف نه لري پاتې شوي دي هغوی ته اولویت ورکړل شي. نو منظور مې دا و چې که چیرې د اسلامي امارت او د دنیا رابطه ښه وه او په رسمیت پیژندل شي وو یا په ماغه خوا سمت روانو، نو بیا دې ته ضرورت نه پیښېدل چې د پښتواني پیسو باندې فکر وکړو چې اوس بشري مرستو ته څنګه ترنه استفاده وکړو. متاسفانه چې هغه روابط خو نه دا چې ښه شوي نه دي، بلکې خرابېدو خوا روان دي، او طالبان د انزوا خوا روان دي، په سرعت باندې روان دي. ټول هغه موارد چې باعث د اعتماد بې اعتمادۍ په دنیا کېږي هغې کې دوی د منفي خوا روان دي. پیشرفت خوانی دی روان.
در پختن ورسته هم لروی یا بحث که ترقه مخی با یا مسئله بلم خاقلی رامسپور و پختم. خاقلی رامسپور تاس چی تجربه لره ده بشری مرستو ده ویش پا برخه که و پزین و نور و مسائلو که ده بشری اقونو پا برخه که لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله دغه پیسې به د سویس بانک ته زیاتمن به په کاروبار اچول کېږي او ګټې به هم کوي ډېرې پیسې دي څه فکر کوئ آیا ممکنه ده له تخنیکي پلوه چې د بشري مرستو د تمویل لپاره په ځینو حالاتو کې دغې ګټې نه استفاده وشي که څنګه که له خپلو اصلي پانګې نه نشي کېدی
دا خو بیا هم بورد ته ارتباط لري چې بورد سره هم خپل کار ته یو پروسیجر دوی جوړوي او هغه غټ ملک د امریکا متحده ایالات دوی سره کوم نظر لري چې باید دغه پیسې څخه د افغانانو په ګټه تر کومه کچه پورې استفاده وسی د بشري کومکونو په ارتباط خو مخکې هم اشاره وسو چې تقریبا د امریکا متحده ایالاتونو یو میلیارد او اته سوه او څوارلس میلیون ډالر جلا کړي دي او د بین المللي بانکونو له لارې او بین المللي مؤسساتو له لارې افغانستان ته یې لیږلي دي او دا د لیږلو پروسه دوام لري دا غټ کومک د افغانانو سره کیږي د ملګرو ملتونو لخوا هم دا کومکونه وشل کیږي زه فکر نه کوم چې دا اولویت وي اولویت دغه پیسې اگر رقم چې په استټمنټ کې ویل شوی دا دی چې مثلا کچیر افغانستان د برېښنا له پیسې نه قرضدار وي کیدای چې په هغه کې مثلا دی پرداخت وکړي یا کیدای چې دغه پیسې چې مخکې د وزیر صاحب اشاره وکړه په چاپولو کې دوی سپما وکړي په دغه موضوعاتو کې کیدای چې ډېر اړین دي خو بیا هم د کارپوهانو لهانده چې ما دوی سره خبره کړې دي دا خامخا تورم زیاتوي ځکه چې دا یو پشتیبانه وو او بهتره دا و چې دا پشتیبانه به ساتل شوی وای بهتره خو طریقه دا و چې طالبان کله چې قدرت ته ورسید د افغانستان د سولې لپاره او د ملي توافق لپاره یو لاره جوړ کړې وای چې دغه ټول سیاسي جهتونه او افغانان یو بل سره راټول شوی وای بین المللي شناخت رامنځته شوی وای او د افغاني پیسې قوت او د افغانستان اقتصاد لا پسې ګلندر شوی وای خو متاسفانه چې دوی یو په بل پسې دا اشتباهات کوي او ځان انزوا او تجرید خواته بیایي او دا د لامل چې بالاخره چې دا پیسې چې هلته موجود وو دا پیسې انتقال سي سویس ته او په دې کې بورډ جوړ سي او په دې کې نن سبا دا خبرې وتلې جوړیان چې سره رقم باید مصرف سي
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور او ښاغلی داوودزی له تاسو مننه کوم که څو لازې پاتې شئ چې ځینې اوریدونکو ته هم وخت ورکو اوریدونکو کولی شئ د ازادي راډیو په واټس اپ باندې 00422112401 زنګ راته ووهی البته دا مو واټس اپ شمیره ده او ټلیفون مو دی 00422112401 لنډه ده مخلو
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
بیا مام خراغلاستو ایم زه سفی ولاستان اگزایم ده آزادی پسپو که خپراوانه او رای پا دیبانی بحث کهو چه امریکا متحده ایالاتونو تصمیم نیوله ده 3.5 میلیارد کنگل شویش تمنه چه ده افغانستان بانک زیر میوی اغا سویس ته انتخال کری او ده نظارت لپاره یو بورد هم تاکلی چه پکی دو افغانان او یو امریکای او یو سویس چارواکی دیم او ورسته به بیا د بشری حقوقو په مسله هم خبري وکړو خو که اوس د همدغه مسلې په ارتباط باندې څه نظر یا د میلمنو ښاغلي داوودزی یا ښاغلي رامسپور څخه څه پوښتنه لري کولی شي موږ سره پوښتنه مطرح کړي مهرباني او اوریدونکو لرو د واتس اپ لاري
سلام علیکم څنګه تاسو محترم تاسو سلامونه او د ازادي راډیو ټولو محترم او کارکونکو اوریدونکو دا فهیم نورانی نابینا تر سره په لیکه هم د لغمان نه
وعلیکم مهرباني او کیسه
ډیر مننه وسانځه ته محترم امریکا تل افغانانو سره ظلم کړی دی اوس هم افغانانو سره ظلم کوي دماغ وختنم دغه د امریکا څخه د نړیوالو څخه چې دغه د افغانستان 1 میلیارډ ډالر چې کوم دی دا د افغانستان حکومت ته د افغانستان بانک ته اوس پاري دا د افغانستان د خلکو سرمایه ده دا نه د طالبانو سرمایه ده نه د جمهوریت و نه د امارت ده نه د بل ده نه د بل ده دا د افغانانو د دې مظلوم خلکو سرمایه ده دماغ وختنم دغه ده چې دا هیڅکله هم د منلو وړ نه ده چې دا یا سویس ته سپاري یا جاپان ته سپاري یا بل ته سپاري یا بل ته سپاري غوښتنه مې همدغه ده چې امریکا د نور له خدایه وډار شي اګر چې هغوی خدای هم نه پېژني خو د خدای دې وډار شي او دغه کار د نور نه کوي که نه له ډېر سخت غبرګون سره به دوی مخامخ شي او بیا به له داسې غبرګون سره مخامخ شي چې دوی به بیا هېڅ کوم څه نه شي کولی نو زما غوښتنه همدغه ده له ټولو ملګرو ملتونو سازمان ته حقدار اختیار بې پرې سازمان وي چې په امریکا باندې فشار راولي چې دغه د افغانانو حق دا د مظلوم افغانانو حق دی نور چاته و نسپاری او دا خپل افغانانو ته وسپاری. دا د افغانۍ پښتوانه ده، دا نه څوک مصرفولی شي، نه کوم پروژه کې مصرفولی شي، نه بلکې نو دا باید چې د افغانستان بانک په واک کې ورکړل شي تر څو دلته دا اوس مونږ تاسو ګورو زمونږ افغانۍ دومره زړې شوي دي سانکزی صاحب چې بیخي د کارولو وړ نه ده، او دلته دومره قیمتي ده چې اندازې نه زیات قیمتي ده. نو دا د وجه همدغه ده، عمده وجه همدغه ده چې دوی زمونږ پیسې کنګل کړي دي او مونږ ته په لاس کې نه راکوي. زمونږ د 2.5 میلیارد ډالر د سوداګرو پیسې دوی کنګل کړي دي. امریکا یو ظالم، یو دیکتاتور، یو ترورست ملک ده په نړۍ کې. افغانانو سره
تاسو پیغام وګورئ، د تاسو پیغام وګورئ، د بل اوریدونکو به هم راواخلو. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مو شریک کړئ. سلامونه صفی الله استان اگزام شیبر صاحب نن رخصت ده، مهربانی وکړئ خپل نظر او پوښتنه کول رئی مهربانی. غږ مو لږ څه خراب راځي، لږ جړ راځي، که ځای ته لږ تغیر ورکړي چې غږ مو سم شي بیا خبره کوکې.
نظر خدا افغانستان نو دا 50 کال اندازه کېږي سره ظلم او زیاتی روان ده.
تاسو نظر مو واورید، بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ. البته دوه اوریدونکو لرو، د دوی غږونه اورو بیا به وروسته میلمنو ته ورشم. دا دوه وروستي دي، مهرباني وکړئ.
مهرباني وکړئ.
بل اوریدونکو به راخلو، دا به وروستی وي. البته د دوی غږونه به مواورو، بیا به ورشو بیرته میلمنو ته که دوی څه نظر درلود په دې مسله باندې. مهرباني وروستی اوریدونکی دی. ښه، د دوی ټلیفون بند شو. البته ژمنه مو کړې چې وروستی اوریدونکی په هر صورت ور به شو بیرته خپلو میلمنو ته. ښاغلی داودزی، د ځینو خلکو غږونه تاسو واورېدل، له بېلابېلو سیمو یې زنګونه راولي، او د دوی غوښتنه هم دا ده، البته په ساده ژبه، چې دغه پیسې باید موږ ته راخوشې شي او راکړل شي. څه نظر لرئ تاسو په دې رابطه باندې، د عامو خلکو هغه څنګه ارزوئ خبرې؟
ټول عام خلکو ته چې پیامونه پریښي او د زړه له کومې سلامونه وایم. او خبره دا ده چې د دوی نظر خو ډېر د قدر وړ دی، اما دا خو یو ډېر خاصه تخنیکي مسله ده. یعنی زه هم چې پې غږېږم، مزګ دا څه نه څه تجربې د مخې غږېږم، دا یو مسلکي مسله ده. نو په هر صورت نظرونو ته احترام، خو زه غواړم یو بل اړخ یې راوسپړم. هغه دا دی چې دا پیسې د اوس نه امریکا کې نه دي پرتی، دا خو تل پرتی وي. یعنی هغه اقل تیر شل کلو کې چې موږ مسؤلیت درلود دا پیسې په امریکا کې وي. مخکې مې چې اشاره وکړله کله چې یو دوه بحران پیدا شول په کابل کې او مرکزی بانک ته ویل شو چې دغه پیسو نه استفاده وکړي، نو هغه وخت کې یو حقیقت هغه وخت کې ماته معلوم شو چې رئیس دفتر هم په هغه وخت کې چې په کابل کې صرف یو لس شل میلیونه ډالر په مرکزی بانک کې وو او درې سوه څو میلیونه افغانۍ وې او دیرش میلیونه ډالر یې په دوبۍ کې وو، باقي ټول یې په امریکا کې وو. نو دا همدغسې میکانیزم سنجول شوی او دا همیشه په امریکا کې وي. دې معنا دا ده چې په امریکا کې دا اینو دا محفوظ دي او دې نه ښه ګټه پورته کیږي. ګټه په دې معنا چې دا سرمایه ګذاري کیږي او هغه ګټه یې بیرته په سرجم باندې غورځیږي، ځکه دا خو همیشه اته نهه میلیارد ډالر نه و، دا خو د شپېته میلیونه افغانۍ نه شروع شوی، شپېته میلیونه ډالر نه شروع شوی وه په 2001 او 2002 کې چې بالاخره ورسېدې نه میلیارد ته، چې مصرف ترې نه کېده، ګټه پې په سرجم باندې ور اضافه کېدله. اوس حالت داسې دی چې اوس سرجم شاید ډېر نه شي، اما ځینې موارد چې پېښېږي هغې کې مصرف کې سرجم نه راښکته شي. خو دا خبره چې دا پیسې انتقال شي مرکزی بانک ته د افغانستان، دا هیڅ وخت نه دي شوي، پخوا هم نه دي شوي. خو پخوا چون دولتونه امریکا په رسمیت پیژنده، نو د رئیس دولت د افغانستان تصمیم ورته مهم و، هغه به تصمیم ونیو د هغې قدر یې کو. اوس چون طالبان په رسمیت نه پیژني، نو د دوی تصمیم په رسمیت نه پیژني. دا د مسلې یو اړخ دی. بل اړخ د مسلې دا دی چې دا افغانستان ډېر خوشبخته و او اوس هم دی چې اته نهه میلیارد ډالر په دغه نامو باندې د پښتوانی لري په بانکونو کې. پاکستان څو موده مخکې شپږ میلیارده پنځه میلیارده ته راښکته شو. که دا پښتوانه صفر شي هغه ملک ته مفلس وایي، بیا هغه سره څوک تجارت نه کوي، هغه لیټر آف کریډیټ نشي جوړولی. اوس هم دلته دا یو نزاکت موجود دی چې دا پیسې چې په سویس بانک کې، نو د افغانستان تجار لیټر آف کریډیټ نشي جوړولی، یعنی په ډالر باندې اوس هم تجارت نشي کولی، نو مجبورن به په کلدارې او په نورو محلي پیسو باندې تجارت کوي. نو دا یې ضرر دی. چې را خلاصه یې کړم، مونږ خو د خدای دا سات غواړو چې هغه حالت راشي چې دا پیسې بیرته فزیکی توګه نه، کنټرول مدیریت د مرکزی بانک د افغانستان سره وي. او اما هغه حالت خو روان نه وي، سرچپه روان وي. سرچپه په دې معنا چې طالبان او اسلامي امارت لا هم انزوا خو روان دي، او داسې ډېر نور موارد هم خدای نخواسته شاید چې پیښ شي چې متاسفانه قیمت به د افغانستان خلک ادا کړي.
ډېر مننه کوم ښاغلی داودزی کور موادان. ښاغلی رامسپور، که تاسو هم د اوریدونکو په نظریاتو باندې څه تبصره لرئ، مهرباني وکړئ وخت به درکړو.
زه هم په خپل وخت درنو اوریدونکو ته او پښتونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. واقعا دا خو تخنیکی اړخ پکې ډېر دي، خصوصا دا د پولشویي مسله چې نن سبا په دنیا کې ده، یعنې تروریزم مسله نن سبا ده، دا ټول هغه موضوعات دي چې دنیا نشي کولی چې دغه پیسې د دغه پیسې صلاحیت د افغانستان بانک ته یا افغانستان موجوده حاکمیت ته ورکړي. نو دا یو ډېر غټه مسله ده. ما مخکې هم اشاره وکړل، کاشکې چې داسې یو وضعیت رامنځته شوی وای چې دنیا دغه نظام په رسمیت پیژندلی وای، او دغه نظام هم داسې یو توافق ملي واشتي ملي رامنځته کړی وای چې د خپل ملي او بین المللي مشروعیت یې کسب کړی وای. خو متاسفانه موږ بحران خواته روان یو په دغه یو کال کې، دا هیڅ چانه پت نه ده، او له همدې کبله موږ په دې باندې موافق نه شو. بل اوریدونکي یو بله مسله مطرح کړه چې دنیا موږ باندې په دغه پنځه څلوېښت کالو کې ظلم کړی دي. صحیح ده چې بېلابېل عوامل په دې کې موجود، هغه باندې بحث نه کوو، خو دنیا همیشه دو جانبه تعامل غواړي. که چیرې دنیاوال غواړي چې مثلا افغانستان سره ښه تعامل ولري، خو دوی هم د افغانستان څخه دا هیله لري چې بعد داسې یو نظام دلته وي چې بین المللي تروریزم دلته وده ونه کړي، یو ملي نظام وي، خلک ترې خوشحاله واوسي، خلک خپل ځان په حاکمیت کې وګوري، په اداره کې وګوري، د ښځو ونډه په اداره او حاکمیت کې مطرح وي، دوی ته حق ورکړل شي، همدغه رقم نور مدني او بشري حقونه باید خوندي وي. یو بل اوریدونکي دا ته اشاره وکړل چې دغه پیسې بهتره وو چې قربانیان د جګړې قربانیانو ته ورکړل شي. د جګړې قربانیان ورور ډېر یو غټ بحث دی، او هغه وخت چې ما په دغه مذاکراتو دغه کې د ملګرو ملتونو لخوا په دې کې ما ګډون درلود، په بار بار دغه مسله مونږ دوی سره مطرح کړی دي، طالبان سره مطرح کړی دي چې دا د قربانیانو مسله افغانستان کې ډیر یو غټه مسله ده، دا د قربانی حق دی چې حقیقت باندې پوه شي، دا د قربانی حق دی چې ور باندې چې ورته تسلیت حاصل شي، دا د قربانی د جګړې حق دی چې ورته غرامت یا تاوان ورکړ شي. نو کچیر دغه سی یو میکانیزم باندې چې ملګرو ملتونه روان وو یا دنیاوالي غوالي دوی کلک ولال وو سی یا وو سم دوی اقدامات وکړي، نو طبیعي چې د قربانیانو حقوق باید د جګړې نه وروسته باید خوندي شي او هغوی ته هغه د هغوی حقونه ورکړل شي. دا هغه پرته له دغه پیسې څخه هم کیدای شي دوی ته امتیازات ورکړل شي او نور موضوعات چې یو غټ بحث ده هغه باندې. ډیره مننه.
مننه کوم. اوریدونکو اوس به ورشو دویم موضوع ته دغه پروګرام، البته دا هم تړلی ده د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ویان له خبرو سره. نیت پرایس ویلی وو که څنګه په ځینو هیوادو کې د طالبانو د حکومت سفیران او استاد شته، او کابل کې هم د ګوتو په شمار سفارتونه فعال دي. امریکا چې لوی قدرت د پرون اعلان کړی، البته د دوی د بهرنیو چارو وزارت چې په کابل کې د القاعده د مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته له طالبانو سره په لوړه کچه دوی خبرې نه دي کړې. ښاغلی داودزی، امریکا خو پر راس کې ده، یعنی ډېری وادونه تعقیبي، دوی که دغه سي د طالبانو سره اړیکی او خبري بيخي پرې کوي، یعنی خبري نور سره کوي، دا څه معنا لري او بل اخر دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ ده؟
ډېر د اندېښنې وړ ده. امریکا اوس یو د څو سوپر پاور نه ده، یوازې نه سوپر پاور ده، یعنی کله چې د دنیا د دو قطبي حالت نه ختم شول، دنیا یو قطبی شوله او په راس دغه نظام کې امریکا دی. ځینې دوستان ملګري ملل متحد نه توقعات لري ملل متحد د امریکا په لاس کې یو شی دی. البته چې ځینې نور ملکونه لکه چین او روسیا او نور کوشش کوي چې یا د استجمامي توګه د امریکا سره رقابت وکړي یا یوازې وکړي او دنیا د یو قطبي حالت نه چو قطبي ته بوزي، خو هغه لا لري ده. اوس په دې فعلي حالت کې دا خو یو نو افتخار و طالبان ته چې امریکا ورسره یو معاهده امضا کړه. په هغه معاهده کې دوه مهم اړخونه مراعت نشول. حقیقت کې خود څلورو نه یو مراعت شو چې د امریکا وتل وو، دویم چې اوربند وو هغه خود به خودي واقع شو چون طالبانو په نظامی دګر کې بورد وکړه، نو خبره ولاسه شو. مګر دوه موارد نور چې یو د تروریزم مسله وا چې د طالبانو د اړیکو او د بنګلادي تروریزم او نو پاره کې طالبانو وعده کړی وي امکله چې زواهری په کابل کې وشتل شو کې د شنورم د حملات شوی چې ډیر مطبوعاتي نشوي، یا مثلا پاکستانیانو په افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پی اعضا وژلي دي، یا په انفجار باندې یا ترور کړی دي، یا هم شاید ډرون نه استفاده کړی یا خدانو. ټول دا خبرې ښیي چې د بینالمللي تروریزم په افغانستان کې حضور لري او شته دي. اوس چې طالبان دا ردی، البته چې حضور نه ردی، دوی وایي چې شته دي خو موږ اجازه نه ورکو چې چاته ضرر ورسی. کله چې روسیه یو اوڅو موده مخکې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د داعش تعداد تر چنده څلور چنده شوی د پخوا په نسبت، طالبانو ویان دا خبر رد کړل چې نه موږ ځپلی دي. یو هفته نه وه تیره چې د روسیې په سفارت باندې حمله وکړه. نو دلته اوس دوه حالت دي، یو هغه حضور دی د تروریزم چې داعش په شکل دی چې د طالبانو مقابل کې جنګیږي، یو هغه حضور دی چې د طالبانو سره هماهنګ دي او په دې کې هر ورځ نوې خبرې راوځي. اوس دا مولانا اظهر مسعود اظهر خبره پکې راووتله، همداسې سبا شاید نورم راوځي. نو دا نه یوازې امریکا ته، ټولې دنیا ته چې د تروریزم نه متضرر شوي دي یېره لري. حتی هغه ملکونه چې طالبان سره نسبتا ښه اړیکې لري لکه چین او روسیه، هغوی ته هم دا خبره ډېره مهمه ده چې افغانستان کې باید بینالمللي تروریزم موجود نه وي، او طالبانو په دې کې وعده کړې وي. ابل مورد چې طالبانو وعده کړې وي هغه هم کېدای شي وروسته پرې بحث وکړو چې د افغانانو یو ګډ نظام، البته چې اسلامي نظام به وي، ولې مشارکتي نظام به وي، یو ملي گفتمان په نتیجه کې به رامنځته شوی. په هغې کې طالبان پاتې راغله، نو دا دوه مورد دا څلور نه چې پاتې راغلي زه یقین لرم چې امریکا په دې حالت کې نشي کولای چې قدم را واخلي او د رسمیت پیژندلو خواته لاړ شي. او په دې زه مطمئن یم چې تر څو د امریکا د خوانه شین چراغ ور نه کړل شي، حتی چې د امریکا رقیبان نشي کولای جرات نه کړي دې وخت کې چې را مخته شي او د طالبان رژیم په رسمیت وپیژني، په شمول د پاکستان، په شمول د ایران، دا یو هم نشي کولای. دونه لوی دغه نشي اخیستی چې د امریکا سره په دې وخت کې په رقابت کې واقع شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی داوودزی د تاسو له توضیحاتو نه. ښاغلی رامسپور، د تاسو نم یوه پوښتنه همدې برخه کې لرو، بیا به ورشو د بشري حقونو مسلې ته. د تاسو نظر په دغسې یو حالت کې څه دی چې امریکا ویلي په لوړه کچه موږ خبرې نه لرو نورې له طالبانو سره، له هغه وخت چې ایمانو زواهری ووژل شو په کابل کې؟ د دوی البته ځانګړي استازي توماس ویست او رینا امیری او ځینې نور چارواکي به ورتلل دوهې کې به خبرې کولې. دغسې یو وضعیت په څه معنا دی؟
مخکې خو داوزی صاحب ډېر کافي اندازه توضیحات ورکړل. واقعا هغه د نگرانی نقطې تر اوسه پاتې دي چې هغه دغه تروریزم دی او د طالبانو لخوا هغه کوم ژمنو چې دوی ضرور چې کړی وای هغه ژمنو د نه پوره کولو له وجهې نه او د قدرت انحصار له وجهې نه او دغه بشري حقونو د موضوعاتو له کبله نړیوال حاضر نه دي چې دوی سره مستقیما تعامل وکړي. خو نن هم په مطبوعاتو کې دا شی راغلی دی چې ښاغلی تاموس دا ویل سره لیدي چې مونږ داسې غټ تعامل نه غواړو، لیکن تعامل ضرور ده، تعامل مونږ ته ضرور ده چې باید دوی سره وکړو. یعنی دوی خامخا خپل روابط ساتي سره د دې چې دوی نه غواړي چې په مستقیمه توګه یا مثلا په رسمي توګه دوی په رسمیت وپیژني. نړیوال خپل امنیتي او سیاسي او اقتصادي اړیکو لپاره نو دا دې ته ضرورت لري چې بالاخره هر رقم چې دغه یو حاکمیت سره خپل اړیکې وساتي. دا د مجبوریت لهاند دي. اوس دغه ټول د آسیا میانه هیوادونه دوی د مجبوریت لهاند مجبور دي چې مثلا دوی سره خپل تعاملات وساتي، یا نور ګاونډي ملکونه له چین نیولي تر ایران او پاکستان. خو هیڅ یو د دې قدرت دوی سره نشته او اراده نشته چې دوی په رسمیت باندې وپیژني. او د همدې کبله دا بانکي او اقتصادي مشاکل هم دین سبب افغانستان کې زیات شوي دي. نو خامخا خپل تعامل دوی کېدای شي جاري وساتي، لیکن دا یو کلک نقطه ته موږ نشي رسولای شي د موږ دغه موجوده نظام په رسمیت باندې وپیژني، نړیوال وپیژني او افغانستان ترقی او پیشرفت وته ولال سي. دا سي په تپه درېدل یو حالت به موږ ته بدبختي به زړه زیات شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور له تاسو نه. البته اوریدونکو اوس به یو لنډه دمه واخلو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي په سپو کې پروګرام ته غوږ یاست. د امریکا له خوا د کنګل شو پیسو مسله مو تر دې دمه وڅېړله. له خپلو درنو میلمنو ښاغلي محمد عمر داوودزی او ښاغلي ابوالاحرار رامسپور سره اوس به راشو د بشري حقونو موضوع ته، چې په دغې اونۍ او تر دې مخکې په څه وخت کې د سرحدونو ګرځېدلي او همدارنګه دا چې طالبان د بشري حقونو مسلې ته ژمن نه دي. البته په دې رابطه باندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر دا اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې ډېره جدي اندېښنه وښودله خپله.
I regret to report that since this mandate was established almost a year ago,
په خوښنی سره راپور ورکوم چې له شاوخوا یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی، د بشري حقونو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین کې ایثار دي چې نړۍ رسیدګي کې پاتې ښکاري. د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل، او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینیت و چې د دې اونۍ په لومړیو کې په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته خپل ریپورت وړاندې کړ. ښاغلی ریچارډ بینیت افغانستان ته هم سفر کړی و. یوولس ورځې په افغانستان کې و. بېلابېلو ولایتونو له هغې ډلې کندهار او مزار ته تللی او له خلکو سره یې نږدې خبرې کړې وې. د ملګرو ملتونو په دې غونډه کې د افغانستان په اوسنی بشري بحران باندې خبرې وشولې. البته له انتقادونو سره مخ و د طالبانو حکومت ویل د طالبانو حکومت ته ګوتې نیول کېدې چې د بشري حقونو مسلې ته ژمن نه دی پاتې او وضعیت ورځ تر بلې خراب دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په حواله باندې په هماغه شپه دوی یو مفصله اعلامیه ورکړله او غبرګونې وښود. طالبانو د ریچارډ بنت دغه خبرې مغرضانه وبللې او وی ویلې چې واقعیت لرې دي او ځینې وړه مسایل په پام کې نیولې او نور د دوی په خبره پیشرفتونو ته اشاره نه ده کړې. خوشبختانه چې د پروګرام بله میلمنه البته آغلی شکریه بارکزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د حقونو فعاله اوس د ټلیفون لارې له موږ سره وصل شوله. آغلی بارکزی هم دې غونډه کې اشتراک کړی و. تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې ټلیفون مو واخیسته. پوهیږم چې مصروف وئ مګر مننه چې راغلی. په ټوله کې لکه څنګه چې وویل نیوکې په دې وي چې وضعیت ډېر کړکېچن دی او طالبان ورځ تر بلې د خرابېدو خواته روان دي او بشري حقونو ته درناوی نه لري. که څه هم چې طالبان ادعا کوي چې دا کار کوو. ټولو انتقاد په دې کوو چې نقض روان دی او په دې هم انتقاد کېده چې نړیواله ټولنه څه نه کوي. د هلته دغې حاکمې فضا په اړه راته ووایي چې څه روانو په خپله تالار کې او په خپله مجلس کې چې تاسو خبرې وکړي.
سلامونه او نیکی هیلی دنه د بشری حقونو په شورا کې افغانستان او د افغانستان خلکو سره ډیره ستره خواخوږي وه، همدردي وه او پوهاوی وه. حتی هغه خبرې چې اکثر په ریپورت کې راغلی وو هغې نه باندې هم د نور ملکونو استازی هغه وویل او خپل اندېښنې د بشري حقونو د وضعیت او مخصوصا د ښځو حقونو د وضعیت نه په افغانستان کې وښودله. چې البته دا خپله دا په ډاګه کوي چې سربېره پر دې چې دغه راپور د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی و، دنیا نور نشي کولای چې دا وزغمي چې افغانستان خلک د دې نړۍ یو برخه ده په سیستماتیک ډول باندې د دوی حقونه نقض شي. او زه فکر کوم بېساری حمایت د افغانستان نه او غشته واقعیتونه په افغانستان او په غی باندې غور راپور جوړول دا هغه شیان نه دي چې طالبان نن ادعا لري او وایي چې دا صرف یو پلمه ده او یا وایي چې دا صرف یو مکمل راپور نه دی. زه باید دا پزغرد وایم چې متاسفانه طالبان د خپل کړنو نه سربېره پر دې چې نه شرمېږي، حتی د لوستلو په وخت کې د بیانولو چې د نور بین المللي ادارو له خوا نه هم کېږي، دوی نه غواړي چې هغه شته واقعیتونه ومني. او زه فکر کوم چې تر دې حده دروغ ویل او تر دې حده انکار کول په سیاست کې هم یو جرم دی. او تر ټولو مهمه او ستره خبره هم دا ده چې افغانستان باید او مخصوصا ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري حقونو نقص د یو جنایت په توګه باید وپیژني او عاملونو سره باید د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس چلند وکړي. چې زه فکر کوم دغه کار شونی دی. موږ دې ته منتظر یو چې یو ثابت میکانیزمونه جوړ شي تر څو چې د افغانستان خلک خپل اساسي او ابتدایي حقوقو ته وتوانېږي چې لاسرسی ترلاسه کی. البته د دې ټولو ناخوالو تر څنګ زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې چې حداقل د افغانستان په وضعیت باندې خبرې اترې کیږي او ملکونه او سازمانونه خپل حمایت افغانستان ښکاره کوي، د افغانستان ته لاسته راوړنه ده. خو اجازه راکړئ زما لپاره ډېر د اندېښنې وړ دوه موضوع وه. اول دا و چې متاسفانه سربېره پر دې چې دومره خوخګي د افغانستان سره شته دی، عملي او کوټلي ګامونه به څه وخت اخیستل کیږي؟ مګر تر دې بل زړه خوګونکې خبر هم دا و چې په افغانستان کې ما ولیدل چین خپل یو ملک دی چې د بشري حقونو په نقص باندې محکوم شوی. حتی موږ خپله پوهیږو چې په چین کې د چین مسلمانان خپل حقونو نه برخمن نه دي. مګر زما لپاره د تعجب وړ خبر هم دا و چې د چین مدني ټولنې فعالین په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت باندې خپل نظر بیانوله. دا یو نوی اشغال بیلګه وه چې ما هلته ولیدله. زه نه وایم هر مؤسسه هر مدني ټولنه کوای شي چې افغانستان خلکو سره مرسته وکړي، مګر که چیرته دا مرسته د افغانستان د خلکو او د بشري حقونو د پلي کېدو لپاره. متاسفانه باید ووایم چې نن سبا هر ملک خپل ستراتیژۍ لپاره په افغانستان کې خپل سازمانونه لري او دا ډیر ماته د اندېښنې وړ و.
اغلی بارکزی، کومې خبرې او وړاندیزونه چې د ملګرو ملتونو دغه متخصص ښاغلی ریچارډ بنیت وکړل، البته ویل چې طالبان باید خپلو ژمنو ودرېږي، د بشري حقونو مسلې ته احترام وکړي، څه ژمنې چې کړي هغه باید پر ځای کړي او نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت ادا کړي، فکر کوي په دغه تشکیل چې دای لري څلور پنځه کسان ورسره دي، د افغانستان دومره لویه مسله کولی شي چې وپلټي په سمه توګه باندې او کانکریټ نظر چې ضرورت دی چې دغه په اساس د ملګرو ملتونو پریکړه وکړي؟
په دې کې هیڅ شک ځای نشته چې ریچارډ بنیت او دفتر یې نور امکاناتو ته ضرورت لري، مګر هیرم نشي چې د ریچارډ بنیت دفتر د ملل متحد د خوا څخه یو دفتر دی. بشري حقونو غیر ملل متحد دفترونه نور د بیلګې په ډول امنیسټي انټرنیشنل، هیومن رایټس واچ او نور گزارشونه هم چه جوری گی ده افغانستان پاکلا و یا نور ملکونو پاکلا بنده، هغه هم ده هغی ریپورتونو ده فکت پا اساس بنده جوری گی، یعنی ده اشتا واقعیتونو. از ده فکر کم چه خامخا ده ریچارد بنیت ده ماموریت پاکلا بنده او ده هغی ده نور امکانات و سهولتونو پاکلا بنده به تصمیم مونی ولسی. خوز ما باند کم ناورین چنن سبا پا افغانستان که روان ده چه خلکی نه تنها یوازی ده تلویزیون، رادیو او سوشل میدیا لخوانه اوری، ده دی ترچنگ خپل ده طالبان و هغه اعلامیه هم ده پداگه که یا ده دی کرنی او ده دی سیاست او ده دی پالیسی او امیقان ده دی ستراتیزی مخصوصا ده خوز و ده خلکو پا مقابل که دیر شیانو ته ضرورت نشد ده بیلگی پا دول بنده. منگو تاس خپل واوری دله چې د طالبانو یو قماندان د یو جنگي اسیر چې لاسونه یې تړل شوي په پنجشیر کې د هغې د وژلو حکم ورکوي، دا خپل جنگي جنایت دی. موږ او تاسو خپله وینو چې دا طالبان په رسمي ډول باندې نه پرېږدي چې ښځینه دولتي مکتبونه شروع سي. موږ او تاسو خپله وینو او اورو او دا د طالبانو حکم دی چې ښځو په دفترونو کې د کار کولو زمینه ورته برابر نه ده، حتی هغوی نه غوښتل کېږي چې تاسو خپل د کور کې نارینه معرفي کوي. موږ تاسو دا خپله وینو او اورو چې طالبان د ښځو نه بردي جنسي جوړې کړي دي او بندیانه یې. موږ تاسو دا ځینې شیان دي، یعنی طالبان په خپل کړنو، خپل اعلامیو او خپل سیاستونو کې هغه ته په واضح ډول باندې وای بیانې چې دې لپاره بیا نور زیاتی او اضافي شواهدو ته ضرورت نشته.
مننه آقای بارکزی، تاسو لطفا پاتې شئ اوس به د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد هغه غږ واورو چې موږ ته یې د غبرګون صفت
راغلی. زه غواړم یو بل څه ووایم. نن په افغانستان کې پس له یو کال د بین الافغاني ډایالوګ خبره په ویانا کې ده، او زه په دې کانفرنس کې ګډونوالم، نو ځکه نشم کولای تاسو سره ډیر په لاین کې پاتې شم، ځکه چې هلته هم اول ځل په افغانستان کې افغان سیاسیون سره ټول شوي دي او د افغانستان د راتلونکي پاک لباندې غږیږي. او د خوشحالۍ خبر هم دا ده چې ټول حداقل دې شي ته متفق دي چې باید یو ملي اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د یو ثبات او د اوسنۍ بحران نه د افغانستان د وتلو منطقي لارې ته پاملرنه وشي. زه ترجیح ورکوم چې هغه ته لاړ شم، ځکه چې
په همدې ارتباط به یو پوښتنه زه بیا وکړم، بیا به تاسو کولی شئ لاړ شئ. تاسو ویل چې بین الافغاني ناسته به وي د نړیوالې ټولنې، امریکا په راس کې او اروپا څومره له دغسې ناستو نه حمایت کوي، عملي حمایت چې بالاخره یو نتیجه ورکړي؟
منګه غواړی یو بین الافغانی ډایالوګ ولرو په اول قدم کې، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر بین المللي ناسته بغیر د حمایت نه نشته. طبیعي خبره ده چې د دنیا سیاسي حمایت د دغه ناستو نه شته دی، او کېدای شي دا د یو پروسې په صفت باندې ومنل شي.
صحیح، ډیره مننه کوم آغلی شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاستواله چې په بین الافغاني ناسته کې چې اوس په ویانا کې روانه ده، د ځینو افغان سیاستوالو ترمنځ او بشري حقونو فعالانو ترمنځ هلته اشتراک لري. مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې چې دا اونۍ ناسته درلوده او ریچارډ بنیت ورته خپل راپور وړاندې کړ، ګډون کړی و. البته په هغې ناسته کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه ډېره جدي اندېښنه وښودل شوله. اوس به د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراجالدین حقانی تازه خبرې واورو. البته دا خبرې تازه په سوشل میډیا باندې راوتی دي چې د خپلو جنگیالیو او ځواکونو ته ځینې پیغامونه لري، لغې ډلې یوه برخه یې دا ده چې دی وایي چې د عفو فرمان نه عملي کیږي.
داس خبر زبر بار کما چې موږ امن دی عفا د پلان دی بیا درنګ څو پروژه چې دلاره چې په نو باندې یو څه کولی شي دي او چې څنګه والی اقوت ته دروازه شي.
ښاغلی داودزی او ښاغلی رامسپور له تاسو مننه کوم چې تر دې دمه مو حوصله وکړه او پاتې شولې. البته ښاغلی بارکزی لکه څنګه مې چې وویل هغوی د کم وخت لپاره راغلي ول او لاړل، له تاسو ډېره مننه چې پاتې شوئ. زه اوس ښاغلی داودزی له تاسو پوښتنه لرم چې د سراج الدین اقانی دا خبرې تازه راوتې دي. البته ده ویلي چې دا فرمان ته ځینې خلک ژمن نه دي او خلک په خپل سر وژني، منظور یې د طالبانو ځینې کسانو. نو که وضعیت دغسې دوام کوي، طالبان له یوې خوا رسمیت غواړي، له بلې خوا ښې اړیکې غواړي، پیسې غواړي، کومکونه غواړي، مګر تر څنګ دغسې د بشری حقوقو ناخوالی هم روانې دي چې تخپل طالب مشرانې منی او قبلوي بل اخره به افغانستان کومې خواته لاړ شي.
بیا سلامونه ټولو ته. خبر دا ده چې فعلی حالت کې د طالبانو اسلامي تحریک د یو تحریک په توګه پاتې شوی دی. تحریک او یو تنظیم او یو حزب منځ کې فرق دی، ځکه تحریک کې د مختلفو افکارو خلک دي. په دوی کې اختلافات شته، د نظر اختلافات په هر مهم مورد کې شته. د جنکو د مکتب پاک لشته، د جنگي جرایم پاک لشته، د غیر مسؤلانه اعمال پاک لشته. ولی مهمه دا ده چې په راس کې چې یو څوک ځان ته دولت وایي او د دې متمدنې نړۍ جز ځان غنی، نو باید اراده درسته وي، پالیسی درسته وي. د دې بشری حقوقو او د ښځو حقوقو په اړه د طالبانو پالیسی د سره درسته نه و، د سره عمل مسؤلانه نه و. مثال په توګه د دنیا هر مسؤل ملک چې د ملل متحد عضو دی، هغه د بشر د حقوقو یو مستقل کمیسیون لري. افغانستان په تیر شل کلو کې درلوده، او که حتی رئیس جمهور به هم سرغړونه وکړه، د کمیسیون رئیس حق درلوده چې ورته جدي مشوره ورکړي چې دغلته سرغړونه ستا څنګ کې روانه ده یا ستا په واسطه روانه ده. طالبان اولین اقدام دا و چې هغه کمیسیون منحل کړ. معنا دا چې بشر حقوق هغه چې نړۍ ورته خپل تعریف لري هغه په دې توګه موږ په رسمیت نه پیژنو او ژمن نه یو. دا پیغام بیا د هغې نه وروسته د ښځو پاک له بله پالیسي راووته، د جنکو پاک له بله راووته چې مکتب نه منع کړو. نو زما منظور دا دی چې دلته یو تفکیک په کار دی. یو اراده ده چې هغه د پالیسي په شکل باندې جوړیږي، یو بیا سرغړونې دي. د طالبانو اراده کې مشکل دی. دوی اراده نه لري چې هغه شکل چې بینری تعریف دی د بشری حقوقو یا متمدن تعریف دی د بشر د حقوقو په هغه توګه باندې دوی اراده نه لري چې هغې ته ژمن پاتې شي. دا چې بیا سر جنګي جرایم واقع کېږي، دوی په اصطلاح د عفو د فرمان نه سرغړونه کې، دا سرغړونه ده. دا وی خو دین کچه بیخي ډیره ده، سور خط ته روانه ده په دې وروستیو کې په واقعیت سره. بلکې په دا تیر یو کال کې دا واقع شوي دي چې یو چا چې یو ټوپک په غاړه دی هغه فکر کوي چې زه سارندوالم زیم او پولیسم زیم او قاضیم زیم او ځای په ځای خلک وژني، چې همدا ورته سره جدین قانی اشاره کړې.
ډېره مننه کوم ښاغلی داودزی له اشتراک نه مو په دغه پروګرام کې. اوس د ښاغلی رامسپور نه به دغه وروستۍ پوښتنه له غویم وکړو چې افغانستان بالاخره کومې خواته روان دی په دغسې ناخوالو چې اوس موجود دي. تاسو ورسته خبرې ده. البته
اسخانګ زسه متاسفانه چې وضعیت ډیر زړه بګنونکې دي او تقریبا مایوس کوونکې دي، ځکه چې دنیاوال ټول دا غوړي چې بعد افغانانو سره بعد خروان وشي، خروش وشي، خطا عمل وشي، افغانان سره یو بل باندې تور راتول سي، ملي وفاق را منځ شي، بشري حقوقو دلته خوندې سي، نظام باید جوړ سي، بل مللي ژوند ته دوی باید ژوند پاتې سي. خو متاسفانه دغه حرکت ته چې مونږ او تاسو ګورو مثبت خاطر روان نه یو، او دا ملک مثبت خواته روان نه دي، او دا چارواکي نه غواړي چې په دې کې تغیرات راوړي. نو تا تقریبا ډیر مایوسونکي دي. او زه فکر کوم چې دا بین المللي کنفرانسونه غونډې او دا گزارشات چې بین المللي مراجع او مجامع ولخوا نن سبا نشر کیږي او جوړیږي، دا ټول باید یو فشار له نقطې نظر نه وکتل سي او دنیاوال باید وحسول سي چې بل اخره دا موجوده کسان وحسوي چې یو سلسله تغیرات رامنځته کی، او کچیر دوی تغیرات رامنځته نه کی مونږ او تاسو تعبیر چې یو ډیر جوړ بحران خاطر روان یو. متاسفانه
ډیر مننه کوم ښاغلی ابول احرار رامسپور او ښاغلی محمد عمر داودزی له ګډون نه مو په دغه پروګرام کې همدارنګه له اغلی شکری بارکزی نه چې څه وخت راغله په دې پروګرام کې له موږ سره اشتراک وکړه. اوریدونکو له تاسو هم مننه کور مو ودان چې ازادي په سپو کې خبرونه مو داونه له موږ سره تر پایه پورې واورېدله. اوس به د بل پروګرام تر پیلېدو پورې لنډ وخت لرو، کولی شو یوه د سندرې یوه برخه واورو. مننه.
لمسے خوف پیدا کی گئی